د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردار یم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس به د دې سات خبرونه خلیل خان تاسو وایي.
السلام علیکم. په اسلام آباد کې د پښتنو پرلت یا احتجاجي غونډه د حکومت سره د یو موافقې ته د رسیدو وروسته د یوې میاشت لپاره ځنډول سوې ده. د پښتنو د غورځنګ مشر منظور احمد پښتون پرون د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی ته د حکومت لخوا په لیکلي بڼه د غوښتنو د منلو باور ورکړل سوی دی. نوموړي وویل که د دوی غوښتنې په یوې میاشت کې دننه ونه منل سي، نو یو ځل بیا به احتجاج پیلوي.
بالکل، موږ دوی سره ریټن هم یې راکړل، دوی جرنیلانو ته هم موږ پیغام ورکړ، خو که چېرته دوی نه ومنل عوام د تکړه شي بیدار ده اوسي. که بله هم څه واقعه کېدله، په منځ کې بیا ټیمونه نشته دی. که په پښتنو باندې په بل ځای حمله څه وشوله، موږ بیا ټیم یوه میاشت هم نشته، یوه ورځ هم نشته چې سبا وشي سبا هم راپاس.
د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د پاکستان د بیلابیلو سیمو د پښتنو د احتجاج پرون لسمه ورځ وه. دوی احتجاجي لاریون د جنوري په شپږویشتمه نیټې له بنو پیل کړ چې بیا وروسته د کوهاټ او پېښور لارو اسلام آباد ته ورسېد، او د فروري د لومړۍ نیټې یې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته پرلت ووهه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستاني چارواکو سره په دوو ورځو خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد د اقداماتو او د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې او جوړجاړي په برخو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د بهرنیو چارو وزارت د فروری په لسمه په بیان کې ویل دی البته دواړو خواوو د همکارۍ پر میکانیزم پرمختګ کړی دی. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل په ټویټر باندې ولیکل چې اسلام آباد او کابل د سولې او یووالي د عملی پلان په اړه پر ځینو موضوعاتو موافقې ته رسېدلي دي، خو پر وینا یې لا هم داسې مسایل شته چې ورباندې د بس اړتیا ده چې همغږي پیدا شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان ته بلنه ورکړې چې په لنډ وخت کې پینګ یانګ ته ورسي. شمالي کوریا د مشر خور کیم یون جونګ د شنبې په ورځ په سویل کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د جنوبي کوریا مشر ته د خپل ورور شخصي پیغام ورسوه چې له هغه سره په شمالي کوریا کې وګوري. د یوې لسیزې په موده کې دا به لومړی ځل وي چې د دواړو هیوادونو مشران له یو بل سره مخامخ وګوري. تر دې وړاندې په 2000 کال کې د جنوبي کوریا د هغه وخت ولسمشر د شمالي کوریا له پخواني رهبر او کیم یونګ اون له پلار سره لیدلی وو. د اسرائیلو پوځ وایي د سوریې هوایي دفاعي ځواکونو د دغه هیواد یوه اف 14 جنګي الوتکه وروسته له هغه غوښتلې ده چې دغه الوتکې په سوریې کې دولس سوریایي او ایراني مرکزونه په نښه کړل. د اسرائیلو 14 جټ الوتکه د دغه هیواد هوایي حرم ته د یوې بې پیلوټ الوتکې د داخلېدو له کبله په یوې غچ اخیستونکي حملې سره د سوری خاورو ته ننوتی وه. د اسرائیلو پوز پرون د شنبې په سهار وویل چې دغه الوتکه د اسرائیلو په شمال کې رالویدلې ده، خو وایي دغه دوه پایلټان یې ژوندي پاتې دي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د اسرائیل د دفاع ځواکونو وروسته له هغه وروسته په سوری کې د ایران او کنټرول سیستم په نښه کړ چې ویل کېږي چې د ایران بې پیلوټ الوتکه د اسرائیلو هوایي حرم ته نن ایستې وه. د اسرائیلو پوز دغه راز ویلي چې د دې اقدام په غبرګون د اسرائیلو هوایي ځواک په سوری کې د ایران نور مرکزونه په نښه کړل. ملګرو ملتونو ویل دي چې د سوریې او روسیې جنګي الوتکو د یاغانو په سیمه کې په تېرې یوې اونۍ کې 240 ملکي کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو لوړ پوړي چارواکي د شنبې په ورځ ویلي چې دا کېدای سي د جنګي جرمونو په توګه حساب کړي. زید راید الحسین چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر دی وایي دغه دفتر داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې یو ویډیو هم پکې شامل ده چې امکان شته چې د فروری په 14مه د سوریې په ادلب او د یاغانو تر کنټرول لاندې سیمې سراکاب په شارګوټي کې زهرجن کیمیاوي مواد استعمال شوي وي. د بوکو حرام وسلوالې ډلې 14 یرغل نیول شوي کسان خوشي کړي دي. دا خبره د شنبې په ورځ د نایجیریا جمهور رئیس دفتر رویټرز خبري اژانس څخه کړې ده. چارواکو ویل دي چې د اسلامي وسلوالو سره د خبرو وروسته دغه کسان خوشي کړل شوي دي. د دغو کسانو تشتول د بوکو حرام جهادي ډلې د بریدونو د کمپاین یوه برخه ده چې غواړي د دغه هیواد په شمال ختیځ کې اسلامي دولت جوړ کړي، او دغه ډلې د 2009 کال راهیسې 20,000 کسان وژلي دي او 2.5 میلیونه کسان یې دې ته مجبوره کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا جاغ اشنا رادیو ته واوریدل. د الطاف خنانی په نامه د یو پاکستانی په سوزو په درسته نړۍ کې لټون روان و. په ده باندې دا شک و چې د تروریستي ډلو او د مخدره موادو قاچاقبرانو لپاره یې پیسې په سود ورکولې. د استرالیا پلان د دغه کس چې د غیر قانوني پیسو کاروبار یې کاوه په نیولو کې مرسته کړې ده. خبریال فرملسر په دې باره کې له سیدني څخه رپورټ لري.
الطاف خنانی په دوبۍ کې له خپل مرکز نه د مکسیکو د مخدره موادو ډیرو بې رحمه اتحادو ته پیسې په ګټه یا سود ورکولې. تحقیقونکي نه وایي ده د القاعدې په ګډون تروریستانو لپاره هم زیاتې پیسې ورکړې دي. د دو سازمان په استرالیا کې په سلګونو میلیونه ډالر په هغو جنایي دعوو کې چې په سود ورکړي چې له غیر قانوني موټر سایکلو ډلو او نورو جنایي اتحادو نه راپیدا کیږي. د استرالیا د استخباراتو مامورانو په 2014 کال کې د یو پلان سره د امریکا د مخدره موادو د ادارې سره تماس ونیو چې خنانی ونیسي. دوی ځانونه د مخدره موادو بین المللي کاروباریان معرفي کړل او خپل هدف یې وټاکه چې د مخفي فلوسو لپاره چې نقد پیسې په سود ورکوي. د استرالیا د مالیه ورکولو تقریبا 1 میلیون ډالر یې په دې کار باندې ولګول. د مخدره موادو د ادارې مامور رابرټ کاسیتا وای خنانی داسې یو څوک چې په خیال کې ژوند کاوه. کاسیتا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
He was an untouchable. He was somebody that could not be grabbed by law enforcement. I always kind of liken him to a James Bond villain. He fits the mold. He has a worldwide network, moves billions of dollars, has all this at his disposal, is the leader of a transnational organization.
د داسې یو څوک چې تماس سره نه نیول کېده او د داسې یو څوک چې د قانون د تطبیقولو مامورانو نشو نیولې. ما تل د جیمز بانډ په شان اخوخاوه. د چڼیاسو سره لګېده. د په درسته نړۍ کې یوه شبکه لرله چې په میلیاردو ډالر انتقالول. ټولې دغه پیسې په اختیار کې وې او د هیوادونو ترمنځ سازمان مشر دی. تحقیقونکو وویل د خنانی جنایي شبکې هر کال څه باندې 14 میلیارده ډالر لاندې باندې کول. د استرالیا پلان کار ورکه او مشکوک وغولولی شو چې پاناما ته ولاړ شي. د 10 میاشتو د تحقیق نه وروسته د نړۍ یو د داسې جنایتکارانو نه ونیول شو او امریکا ته ولیږل شو. چارواکو ته د معلوماتو د ورکولو په بدل کې ده ته نسبتا کمه سزا ورکړه شوله چې په تیر مارچ کې په 5.5 کاله بند محکوم شو. د 5 سترګو په نامه استخباراتي شبکې غړو چې په دې کې امریکا، استرالیا، برتانیا، کاناډا او نیوی زلند شامل دی د ډلهییز جنایت هدف یې لاسته راوړه او دغه کس یې ونیو. د استرالیا تلویزیون او نورو خپرونو یې په دې هفته کې د دغې پیښې په باره کې په تفصیل سره معلومات ورکړه.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا کانګرس د جمعې په ورځ د حکومتي لګښتونو لپاره د مارچ تر 23 پورې یو لایحه او دارنګه د زیاتو پوځي او کورنی لګښتونو لپاره د 2 کلنې بودیجې طرحه تصویب کړله. دا پرمختګ د حکومت د تعطیل مخه ونیوله، خو د مهاجرینو په اړه بحث اوس هم روان دی. تفصیل په رپورټ کې واوري.
هغه مهاجرینو چې په وړکتوب کې امریکا ته را مهاجر شوي دي تمه یې درلوده چې د هغوی غیر یقیني حالات به چې له میاشتو راهیسې روان دی پای ته ورسیږي، خو اوس ناامیده دي.
موږ یې په اړه اعتراض لرو، همدا وجه ده چې سلګونه کسان دلته د دې لپاره غونډ شوي دي چې دا نه مني. موږ بېرته تللی نه شو، دا زموږ لپاره یوه لاره نه ده.
ډیموکراتانو هڅه وکړه چې د هغو مهاجرو چې په کوچنوالي کې امریکا ته راغلي د ستونزې حل د بودیجې له موافقې سره ونښلوي، خو پاتې راغلل. دواړه خواوو د 2 کلونو د لګښتونو په اړه معامله کړې ده.
It's a good deal for the American people.
دا یو ښه معامله ده. دا یو قوي نه خدا چې موږ په کانګرس کې په ټپل درېدل حالت لمنځه یوسو او د هیواد ښېګڼې لپاره په ګډه سره کار وکړو.
که څه هم ډیموکراتانو د هغو مهاجرینو لپاره چې په کوچنوالي کې امریکا ته راغلي څه ترلاسه نه کړل، خو دغه معامله د راتلونکي لپاره لاره پرانیزي.
دا سینا مجلس هیڅ غړی په دې باور نه دی چې دغه معامله نیمګړتیاوې نه لري. خو دا زموږ لپاره تر ټولو ښه چانس دی چې خپل پوځ پیاوړی کړو او د هغو ستونزو په اړه کار وکړو چې د امریکا په خلکو مستقیمه اغیزه کوي.
مچ مکانل ژمنه کړې ده چې د مهاجرت مسئله به راتلونکي موضوع وي او د جمهور رئیس ترامپ د هغه پلان په اړه به پرې خبرې وشي چې په کې نه یوازې د پولو خوندیتوب او هغو مهاجرینو ته چې په وړکتوب کې امریکا ته راغلي د تابعیت ورکولو لاره، بلکې د ویزو د لاټرۍ او د کورنیو د یوځای کېدو د پروګرامونو پای ته رسول شامل دي.
موږ تمه لرو چې د مهاجرت په قوانینو کې د اصلاح راوستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د پلان په اړه اقدام وشي.
خو د سنا مجلس هر لایحه باید یو ځل بیا د استازو په مجلس کې پیل شي چې د ډیموکراتانو مشر نانسی پلوسی پکې د چهارشنبه په ورځ په پرلپسې ډول په دې هیله 8 ساعته خبرې وکړې چې د مجلس تر رایه اچولو لپاره یې ولایحه وړاندې کړي.
I know that there is
وړه ګوندونه ژمن دي چې د ډاکا موضوع حل کړي. زه دا ژمنه له هر هغه چا سره شریکوم چې د دې ستونزې او د مهاجرت د لایحې په اړه زما په ارادي شک لري.
دا له رئیس څخه یوه ساده پوښتنه وه. موږ ولې د استازو په مجلس کې رای ورکولی نشو؟ زه فکر کوم چې د رایو اچولو امکان زیات شوی دی.
خو د بودیجې معامله د هغه مبارزې تر مخه یو موقتی اوربند دی چې د مهاجرینو په اړه په دغه اونۍ کې پیل کیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په خوست کې له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس وایي چې د نشه یي توکو د قاچاق په وړاندې مبارزه ګړندې کړې ده او یوازې په تیره یوه میاشت کې په دې ولایت کې 40 قاچاقبر نیول سوي او زندان ته لیږل سوي دي. تفصیل د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال ابراهیم رحیمی پر رپورټ کې وایي.
په دې ورسته کې چې د خوست پولیسو د مخدره موادو د کاروبار پر ضد خپل مبارزه ګړندې کړې په خار او ځینې نورو سیمو کې نشه یي توکو ته د روږدو کسانو لاسرسی سخت شوی دی. د خوست اوسیدونکو د نشه یي موادو پر وړاندې د پولیسو د ورستیو هلو ځلو هرکلی کوي. د خلکو باور دا دی چې په دې سره هم د مخدراتو کاروبار له منځه ځي او هم د روږدو کسانو د شمیر په کمښت کې مرسته کوي.
له امنیتي ځواکونو ډیر زیات خوشحاله یو چې د نشه یي توکو په وړاندې رښتینې مبارزه کړې ده او کوي، او له دوی مو هیله دغه ده چې دغه مبارزه دوامدار وساتي تر څو د نشه یي توکو بیخ او بنیاد ورک کړي.
نشه څه پیدا لري؟ انسان ته هیڅ پیدا نه لري. انسان مېدا خوروپوي، انسان دماغ خوروپوي، انسان پیسې نه ولوي، انسان ژوند نه ولوي.
د خوست امنیه قومندان مل پاسوال محمد او دامین وای چې تیری وی میاشتې په مودا کې د نشه یي توکو شل تنه کاروباریان نیولې او زندان ته لیږلي او تر 200 ډیر متعدد کسان یې روغتون ته استولې دي. هغه وای چې له دوی سره 214 ګرامه هیروین، 128 ګرامه تریاک، 138 ګرامه د شیشې کریستال، 115 کیلو ګرامه چرس او یو اندازه نور نشه یي توکي نیولې دي. هغه زیاتوي له نورو ګړندیو هڅو ته اړتیا ده.
خوب هوډ مو قوي ده او اطمینان خلکو ته داده چې نور هم خلک مونږ په کار واچوي او هغه ځایونه هغه پټنځایونه چې دي اوس ممکن خپل دغه تاکتیک دی فروش ته تغییر ورکړي او مونږ په جریان کې وساتي او د مونږ هوډ دی چې نور به په خوص ولایت کې څوک د مواد مخدرو او یا د مشروبي الکولاتو هر څه چې خلاف د اسلام خلاف د قانون اتهام عمل ته پرې نه وته.
په خوست کې د کوکنارو کار نه کیږي. خو له نورو ولایتونو څخه د ولایت د نشه یي موادو قاچاق یو شمېر کسانو ته د کاروبار او لسګونو زرو خلکو ته د اعتیاد زمینه برابره کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پښتنو ځوانانو احتجاج پای ته ورسید. حکومت په یو لیک کې د احتجاج د تنظیمونکو سره ژمنې کړې دي چې غوښتنې به یې ومنل سي. زموږ همکار عاشق الله رحیمزوی د احتجاج د یو ویان بلال محسود سره خبرې کړې چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم.
کومې غوښتنې چې تاسو د پاکستان د ریاست نه درلودلې او غوښتنه همدا وه چې ستاسو د غوښتنې دي دوی درته ولیکي، ضمانت درکړي چې ستاسو غوښتنې به منل کېږي. یو د نقیب الله مسید د قاتل چې تور په باندې د را انور هغه دی ونیول شي محکمې ته دی راوړل شي او ځینې نورې مهمې غوښتنې هم دا وي چې کوم کسان لا درک شوي دي هغه دی محکمې ته وړاندې شي چې معلومه شي دوی په دروغ ونیول شوي دي او کنه کوم جرم یې کړی ده. تاسو دغه کوم احتجاج ته کړی و کومې غوښتنې هم چې درلودلې راضي یاستئ د خپل کوم کامیابۍ نه تاسو چې څه لاسته راوړي دي؟
جی مونږ چې کوم مطالبات دي نه مطالبات پکې مونږ دا د مونږ کوم پاکستان وزیر اعظم دی سره مونږ خبرې وکړې او چې کوم د مونږ چارواکي د سره مونږ خبرې وکړې اول د مونږ خبرې وزیر اعظم سره وشولې چې مونږ د مطالبه نیولې دا چې مونږ ته به مونږ ته پریټن کړه دا کې وره مسله چې دا خو چور طریقه ټرایل دی او دا د مونږ ته مکمله یادانی لکړې دا چې دا به مونږ عدالت ته پیښ کوو او نسو به کوم د سزا یا باور کوو ټول ایجنسی چې ټول پاکستان اداري دي هغه په دغه شی هاي رسول دي
څه یعنی کچیر دا ک پاکستان ریاست ستاسو د غوښتنې چې دا ونه مني یو مېشته سو وخت ورکړی چې پیوا مېشت کې ځینې غوښتنې باید ونه منل شي ک احيانا ستاسو د غوښتنې ونه منل شي بیا بل قدم ات شي دا
بل قدم دا را چې دا تر خالي یو आवाज کړو یو پیغام ورسول او بیا با ټول پښتون ته کور ته کور دروازه ورتګو بیا با ټول پښتون لا پسې کې یو پاکستان اسلام آباد کې بازارو حساب نه بیا با چې ټول پښتون ټول برازي بیا ټول اسلام آباد باندې
سي فکر کوي چې تاسو هغه قناعت حاصل شوی دی چې د پاکستان کم خلکو چې تاسو سره د حکومت د خونه کم خلکو تاسو سره خبرې کولې دا غوي په وینا کې او په عمل کې تاسو څه خلوص لیدل؟
بالکل خلوص دا هو چې ګوره په ټول پاکستان کې په ټول پاکستان کې ټول پښتون نه لګي په دغه هم خلک را پات شو او تاسو ګوره افغانستان کې احتجاج نه شوی دی په جاپان کې هم شوی دی په فرانس کې هم شوی دی په دغه ټول لا کوشش چې هم پښتون دي او چې نور دا خلک هم درته ظاهر کړی دا نو حکومت خدای شي ته راضي شو مجبور شو چې دا ګوره دا خبره خو د پښتون په ټول عمر نه راغله چې دا پښتون په یو باندې راځل چې دغه دا خبره چې بل طرف لاله نشي نو دغه د موږ سره چې موږ کوم مطلب دی هغه بالکل هم نه لې او په راضي هم مو مطمئن هو یو بل مونږه نشته ورکړی دا پته هم ورته ولګی دا چې اوس پښتانه سره به یو ځای شول او ان شاء الله په یو لبه کاواز باندې به ټول چګیږي نو دا د خپل شي دا مجبور شول
صحیح دا سه کوم دا کوم غوښتنې چې وی دوی تم وخت ورکړی دا چې مثلا کوم غوښتنه به په کوم وخت کې کیږي لکه تاسو یو مشو وخت ورکړی یا مشو ټول نه
کنه مونږ ته اوټپوت نشي را مونږ ته کیسه باندې پوه شي بیا به چګیږو نو خدای شي مونږ ته کوم نه بلش کوم هم لګي
بلال محسود یو اندېښنه د خلکو سره دا و چې ستاسو کوم مشران دي البته تاسو ممدارنګ منظور صاحب او نور محسن داوړ صاحب دا نور چې دي دا اندېښنه و چې ګویا دوی ته به ستونزې پیدا شي دوی ته به جنجال پیدا شي چې کله دغه ستاسو احتجاج ختم شي دوی به کېدای شي ټارګټ شي او کوم مشکلات ورته پیدا شي دي څه ضمانت هم درکړ شوی ده؟
پردا کوم سره په پردا خبرې شوې دي کنه چې موږ کوم کسان دي کله چې تدار کې تکلیف ورسره نو دا به کومه ځموري ځکه چې دا کسان په فرنګ کې شوې دي او موږ ټول سره یو نو دا خو دا تم پاتې چې دا خو غواړې په دې کې څه منل غواړې پاسول به کچېره دا یو کاسه هغه په مشو یو هغه تم چې لاس ورول نو بیا خو به څه خراب وي
صحیح ډیر زیات مننه بلال محسود تاسو نه چې په خبرونه کې راغلی زموږ سره برخه واخسته
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. ملګری ملتونه وایي چې د تیرو لسو هفتو په موده کې د یمن په جنگ کې د شدت له امله په زورګونو خلک مجبور سوي دي چې له خپلو کورونو څخه وتښتي او په نورو سیمو کې پناه واخلي. په جنیو کې د امریکا ژغ د خبریالې لیزا شلاین د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستلولی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار وایي چې تیر کال د ډسمبر له لومړۍ نیټې نه تر اوسه په جنگ ځپلي هیواد یمن کې د تشدد له امله برابر 15,000 خلک اړ شوي دي چې د ځان د بچولو په خاطر له خپلو کورونو وتښتي او له 2 میلیونو نه زیاتو هغو داخلي مهاجرینو سره یوځای شي چې د تیرو 4 کلونو په موده کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف او حوثیانو ترمنځ د خونړیو جګړو په نتیجه کې بې کوره شوي دي. سعودي سعودی عربستان چې د یمن د جلا وطن حکومت د مشر عبدالربو منصور هادی په طرفداري د یمن په کورنۍ جنگ کې نظامی مداخله کړې و. تر دې دمه د حوثیانو سره په یو نه ختمیدونکي خونړي جنگ کې گیر دي. ایران د سعودي په خلاف د یمن په جنگ کې له حوثیانو سره ولاړ دی. حوثیان د شیعهګانو د زیدي فرقې پیروان دي او له سنیانو نه وروسته دغه هیواد غټ اقلیت ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویویاندې میرمن سیسیلی پویلی نن د شنبه په ورځ په جنیو کې خبر اعلان ته وویل چې زیاتره خلک د یمن په ختیځو ساحلي ښارونو الهودیه او تعز کې د حوثیانو او سعودي د طرفدارو ملیشو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې بې کوره شوي دي او په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي. هغې وویل
As a result of prolonged fighting in those two governorates, conditions continue to deteriorate, exposing people to violence and disease without access to basic services. Most of those displaced have been in the governorates and in many cases have been in the governorates. Some of the people who have been in the governorates have been in the governorates. خلک بیرون وتلی نشي. ملګري ملتونه وایي چې د یمن کورنۍ جنگ اوس په یو غټ بشري بحران بدل شوی. 2 میلیونه زیات خلک عاجلو بنیادي مرستو ته محتاج دي. خیریه موسسو خبرداری ورکړی په داسې حال کې چې جنگ ساحه ورځ په ورځ پراخیږي د ملکي خلکو ضرورتونه هم زیاتیږي. د یمن اقتصاد سقوط کړی او خلک د ژوند د بقا لپاره هڅې کوي. ملګري ملتونه وایي چې په وروستیو جګړو کې او په پرله پسې هوایي بمباریو کې د بې کوره شوو خلکو سره د مرستو لپاره په لاتوګه 200 میلیون ډالر ته ضرورت لري خو یوازې تر اوسه پورې درې پسلو کې پیسې وته رسیدلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وایي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت مشاور په دې هفته کې ترکیه ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د سوریې په سر بالقوه نظامي جنجال څرګند شوی دی. په دې باره کې خبریال دورن جونز د استانبول څخه رپورټ لري.
مادسف ABD یې ګوینمیرم چونګې بنا ورده سوزن هیڅ بیرسینی توتمادم دولایسیلا ګوینمیدیم بیر دورمده ګلن تکلیفی دیرلندرمم یا د اوتورپ کونشمم
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو په دې هفته کې په واشنگتن حمله وکړه او تور ور باندې ولګو چې د اسلامي دولت د ډلې سره معاملې کوي او دا کوي حکومت د امریکا سره په خپل ائتلاف باور له لاسه ورکوي. د ترکیې د سیاسي مشرتابه لخوا د واشنگتن په خلاف دارنګ لفظي حمله هر ورځ کیږي. په دې وروستیو وختو کې د عامه افکارو سروې شوې ده چې وایي یوازې 3% ترکان په امریکا باور لري. تاوتریخوالی په داسې وخت کې څرګند شو چې واشنگتن د اسلامي دولت په خلاف جګړه کې د سوری د کوردي ملیشو ملاتړ کوي. دغه مرستې انقره په قهر کړې ده چې په دغه ملیشا تور لګوي. د PKK تروریستي ډلې سره ارتباط لري. دغه ډله دننه په ترکیه کې تروریستي حملې کوي. سیاسي څارونکی اتیلا اسلادا د ګلوبل سورس پارټنرز په نامه د موسی غړی دی وای کله چې د امریکا د ملي امنیت مشاور په انقره کې خبرو ته کینی نو احتمال لري چې د مناورې لپاره کم چانس نه پیدا کړي. اسلادا زیاتوي
Given the fact that there is an ironclad alliance between PKK and YPG, there is no way Turkey can allow a Syrian Kurdish state. I mean, real politic is against that.
حقیقت دا ده چې د PKK او YPG ترمنځ کلک ائتلاف دی. نو هیڅ لار نشته ده چې ترکیه سوری کردانو دولت ته اجازه ورکړي. د دې په خلاف واقعي سیاست دی. د کردانو هر دولت به د PKK فعالیت ته اجازه ورکړي او دا به ترکی کردان په قار کې. زه فکر نه کوم چې لویدیس په دې پوه شي. واشنگتن د درو هفتو په خوا د پرله پسې خبرداری سره سره ترکی قواوو د سوری په افرین کې د YPG کوردي ملیشو باندې حمله کړې وې. مګر ډیپلوماټیک تاوتریخواله د ناټو د متحدینو ترمن نظامی تاوتریخواله ته سر وتل شي. قاهرې ګواښ کړی دی چې خپل عملیات د سوریې د مابیچ ښار ته غځوي چې د وای پی کی سره امریکایي قواوې پکې ځای په ځای شوي دي. سیاسي لیکوال سامی ایدیز چې د المانیټر په ویب سایټ کې لیکل کوي وایي د مکمستر له سفر نه داسې معلومیږي چې د دغه جنجال مخه نیول کېدی شي. دی وایي
It shows that reflects a desire on the part of Washington to maintain a dialogue with Turkey despite all the vitriol.
دینه دا څرګندېږي چې واشنگتن غواړي د ترکیه سره خبرو ته دوام ورکړي د انقره د ټولو ناندري وسره سره ځکه نو دواړه خواوې به کوشش کوي چې څنګه دوی هغه ستونزې حل کړي چې ورسره مخامخ دي. لبل خوا د دوی ترمن جنجال پوره ځات شوی دی. دغه جنجال اوس په ډیپلوماټیک سطح دی. راتلونکي ورځې به دا وښیي چې پوځي خوا ته به ووځي یا نه. مګر که په سوری کې حالاتو ته وکتل شي نو هر شی واقع کېدی شي. تارونکو څرګندوي باور نور زیاتېدی شي چې واشنگتن د ترکیې د نورو اندېښنو غم وخوري چې وایي په امریکا کې ډیره د ملا فت الله ګولن ستونزه ده. انقره په ګولن تور لګوي چې د 2018 کال په ناکامۍ کودتا کې لاس لره.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د جنوبي افریقا جمهور رئیس جیکوب زوما چې له ډېرې مودې څخه په قدرت کې دی او د اداري فساد تورونه په لګېدلي دي د خپل واکمن ګوند د افریقا ملي کانګرس د سخت فشار لاندې دی چې استعفا وکړي. د امریکا ژغ د خبریالي انیتا پاول د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه ته صدر اوروي.
جمهور رئیس جیکوب زوما چې په یوه زمانه کې په جنوبی افریقا کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مبارزې په دوران کې په ملي کچه یو منل شوی نامتو شخص ګڼل کېده اوس یې چوکۍ په خطر کې غورځېدلې او شاید چې له قدرت نه وغورځېږي. زوما مخکې له دې نه چې په 2009 میلادي کال کې د جنوبی افریقا د جمهور رئیس په توګه وټاکل شي له یو لړ غټو سیاسي او شخصي جنجالونو سره مخامخ شوی و. څو ځلې د رشوت خورۍ او بډو خوړلو او د خپل دفتر لوی همکار سره په زور او جبر د زنا کولو د تورونو په شمول رسوایګانو سره مخامخ شو او دولتي څارنوالان ورنه تحقیقات وکړل. خو اته ځلې په پارلمان کې د هغه په خلاف د مخالفانو د عدم اعتماد رایه ناکامه شوې او ځان یې روغ رمټ بچ کړی خپل چوکۍ خوندي وساتله.
نیگیټیو
په پارلمان کې د عدم اعتماد رای ګرۍ د ناکامۍ نروسته زوما پر خپل سیاسي حریفانو باندې ملنډي وهلې. کله چې د افریقا د ملي کانګرس واکمن ګوند د هغه بزای د جمهور رئیس مرستیال د خپل نوي مشر په توګه وټاکه نو معلومه شوه چې د جمهور رئیس زوما راتلونکي سرنوشت د ځلې په واقع توګه په خطر کې دی او د ګوند نږدې ملګرو باور لاسه ورکړی دی. د جنوبي افریقا د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې زوما له پیل نه یو متنازع شخص و. هغه خپل مخالفان او طرفداران دواړه یو شان حیران کړی دي. دا د سیاسي چارو د څېړونکي دانیل سلګل دی چې وایي جیکوب زوما په څو شکلونو کې ځان راښکاره کړی. یو هغه زوما چې د ازادۍ قهرمان او مبارز او په محبسونو کې شپې ورځې تیرې کړې وي، بل هغه زوما چې د قدرت په وخت په اختلاس او فساد باندې تورن شو او اوس زیار باسي چې ځان له روسایګان نه وباسي او خپل سر خوندي کړي. نوی مشر او د جمهور رئیس مرستیال سایرل رامافوسا ژمنه کړې چې د ګوند رسوخ او اعتبار به بیرته راژوندی کړي. زمونږ په مخ کې چیلنجونه او ستونزې له دې امله پیچلې شوې چې په میلیاردونو ډالر دولتي پیسې په غیر قانوني او ناجایزه توګه د افرادو په جیبونو کې لوېدلې دي. په دولتي ادارو او مؤسساتو کې اختلاس او فساد پر هغو حکومتي پروګرامونو باندې د خلکو اعتبار کم کړی دی چې په هیواد کې د فقر، غربت او بیروزګارۍ د ختمولو لپاره جوړ شوي. خو د سیاسي ګډوډۍ او د جمهور رئیس د بې کفایتۍ نه زیات د جنوبي افریقا ولس د خراب او کمزور اقتصاد له امله زیات ځورېږي. خلکو فکر کاو چې زوما به هم د نیلسن منډلا پر سیر د ولس غمخوار او دردمنی. کارپوه دانیل سلک په دې ثبات یو ځل بیا ویل
زوما hasn't been able to grasp the metal when it comes to innovative
فساد او د کفایتۍ لوتورون سره یو ځای د هواد اقتصادي ازمهلال هم خلک پریشان کړی دي.
د زوما اقتصادي پالیسي ناکامه شوې، یوې څرګندې او شفافې پالیسۍ ځای رشوت خورۍ، فساد او اختلاس نیولې دی. د بېروزګارۍ کچه له حده لوړه شوې، خلک د خپل هېواد راتلونکي په اړه خوشبین نه دي. همدا وجه ده چې د ان سي د ګل مشرانو د زوما د استعفا لپاره خپل غږونه پورته کړي دي او فکر کوي مخکې له دې نه چې په 2019 میلادي کال کې دوره ختمه شي، ځان باید ورنه خلاص کړي، او شاید چې هغه پخپله هم دې نتیجې ته اوس رسیدلی چې ورځې لنډې شوي او باید خپله بستره هم دا اوس وتړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.